علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سپیدا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي هیواد یې چمتو دی چې له افغانستان سره د امنیت په برخه کې همکاري وکړي. دا خبره د ایران ولسمشر حسن روحاني د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره نن په تهران کې د کتنې پر مهال وکړه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په ایران کې د هغه هیواد له ولسمشر روحاني سره وکتل. د کندهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د مرمیو په ډزو د امن نظم یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. او د ملګرو ملتونو جګپوړي ډیپلوماټ وویل چې د امریکا متحده ایالاتو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړه لیک یوه مسوده امنیت شورا ته وړاندې شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په ایران کې د هغه هیواد له ولسمشر حسن روحاني سره ولیدل. له ارګ څخه په یو خبر پاڼه کې راغلي چې د لیدنه د ولسمشر روحاني د لوړې تر مراسمو د مخه سوي ده. په اعلان کې راغلي ولسمشر روحاني افغان ولسمشر ته د وروستي پیښو له کبله خواخوږي ښودلې ده او زیاته کړې چې د افغانستان امنیت ورته د اهمیت وړ دی. د اعلان پر اساس د ایران ولسمشر د افغانستان سره د امنیت ټینګولو په برخه کې د همکاري ژمنه کړې ده. افغان ولسمشر د حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره نن ایران ته ورسید. په ایران کې د روان کال د مې میاشت په 19 نیټه د جمهوری ریاست انتخابات ترسره سول چې پکې حسن روحاني ولسمشر انتخاب شو. د کندهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د مرمیو په ډزو د امن نظم یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د کندهار د 304 میوند زون د قلو اردو ویان محمد قاسم صدیقي د دې خبرې په تایید سره ویلي چې پیښه نن 2:30 بجې داسې مهال شوې چې بهرنیو ځواکونو غوښتل په 304 میوند قلو اردو کې د امن نظم قومندانۍ ته ننوځي، خو د دغه قلو اردو د ساتونکو لخوا اجازه نه ورکړل شوې او بهرنیو ځواکونو ډزې وکړې. صدیقي وایي د دې پیښې د څېړلو لپاره پلاوی ټاکل شوی دی. په کابل کې د ناتو ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه به خبري ورشته. د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د کمال خان د اوبو پر باندې تیر شپه د وسلوالو کسانو برید شوی دی چې یو پولیس او یو تن برید کوونکی پکښ وژل شوی دی. د نیمروز ولایت امنیت قماندان غلام دیلانی ابوبکر ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د کمال خان بند کوبان په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې شوی، خو بیرته د افغان ځواکونو لخوا په شا تمبول شوی دی. دغه خبره تر اوسه هم معلومه نه ده چې دغه برید د دولت وسلوالو مخالفانو کړی او یا بلې کومې وسلوالې ډلې چې نه غواړي د کمال خان بند ورغول شي. د نیمروز ولایت کمال خان بند دغه ولایت په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې سمو د مخ کې د دوهم پړاو کار پیل شوی دی. دغه بند هلمند د رود پر اوبو جوړیږي چې اوس یې ډیره برخه ایران ته ځي. لدې مخ کې هم چارواکو دا منلې و چې ایران دغه بند رغونې د چارو د ځنډولو لپاره هڅې کوي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کلی کې د سیمه ایزو پولیسو قمندانان وایي طالبانو تیره شپه د سیمه یو شمیر خلک له دولت سره د همکاري په تور ووژل او دیش کورونه وسوځول. یو سیمه ایز قمندان محمد انوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو دغه کلی تر خپل کنټرول لاندې راوست، خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ویلي چې طالبانو د خلکو کورونه نه دي سوځولي. د وټر دیماله د افغانستان مهم خبرونه وستو سیمیز او نړیوال خبرونه لرو. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د ولسمشری دوهمې دورې لپاره لوړه پر ځای کوي. د لوړې مراسم د ایران د پارلمان په ودانۍ کې ترسره کیږي. د اقدام وروسته لاغه کیږي چې د ایران ستر مذهبي مشر د اگست په 3 نیټه په رسمي ډول هغه تایید کړ. شغلی روحاني به تر لوړې وروسته د پارلمان غړو او نورو لوړپوړو چارواکو ته وینا وکړي. تمه ده له څه باندې 16 هیوادونو بهرني میلمانه په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د ایران د قانون له مخې روحاني باید په 2 اونیو کې خپل کابینه ته باور رای اخیستلو لپاره پارلمان ته معرفي کړي. د عراق مخکښو شیعه دینی عالمانو د شیعه ځواکمنو ملیشو د منحلېدو غوښتنه وکړه. مقتدا او صدر چې له امریکا سره مخالف دی او د بغداد په خوارو خلکو کې پراخ نفوذ لري، پرون له حکومت وغوښتل چې الحشد الشعبي وسلوال منحل کړي. د الحشد الشعبي ملیشو شمیر 1,20,000 اټکل کېږي چې ایران یې ملاتړ کوي. مقتدا او صدر په بغداد کې خپلو زرګونو پلویانو ته وروسته تر دې خبرې کولی چې څو ورځې مخکې د ایران پخوانی سیال سعودي عربستان ته ولاړه او هلته یې د سعودي افغانستان لولی عهد سره وکتل. الصدر په خپل وینا کې د عراق پر صدر اعظم حیدر الاباتی ژغ وکړ چې د الهشت الشعبي ملیشیا یا منحل کړي یا له پوځ سره یو ځای کړي. او د ملګرو ملتونو یو جګپوړي ډیپلوماټ وویل چې د امریکا متحده ایالاتو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړې لیک یوه مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ډیپلوماټ وویل چې تمه ده نن به امنیت شورا دې مسودې ته رایه ورکړي او په لوړه کچه داسې اټکل کیږي چې چین او روسیه به هم دې مسودې ته د تایید رایه ورکړي. ملګرو ملتونو له شمالي کوریا غوښتي وو چې توغندي به نه اسموي، خو پیونګیانګ په وروستیو کې د اوږده واټن ویشتونکي توغندۍ واسموي. د خبرونو پای
تاسو ته زادي رادیو ته واجیست. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تهران کې له خپل ایرانی سیال سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. ځینې تحلیلګران ایران ته د افغان ولسمشر سفر مهم ګڼي.
دې لپاره مهمه ده چې امید ده رئیس جمهور د افغانستان د ایرانی مقامات سره دا مطرح کړي چې افغانستان هم هماغه سه ملي منافع لري لکه ایران چې لري.
د سرپل ولایت سیمه ایز پولیس وایي وسلوالو طالبانو په سیاد ولسوالۍ کې د ملکیانو دیرش کورونه سوځولي. افغان کوریا د فني او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ له نږدې 800 هلکانو او نجونو څخه ازموینه واخیسته چې 2500 به یې جذبېږي. ځینې موټر چلوونکي او د ترانسپورت کارکوونکي شکایت لري چې د خیبر درې پر لوی لار ورڅخه پیسې اخیستل کیږي.
په هر ځای باندې 300 روپۍ پټک اخري نو 100 ځایونه چې په سره تاسو کې نو 100 روپۍ خدا شوې.
دوه اونیس پروګرامونه د همدې خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د ایران ولسمشر ویلی دی چې هیواد تیار دی د امنیت د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. حسن روحانی دا خبره نن په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تهران کې د کتنې پر مهال وکړه. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله روحانی ویلی د ایران خلک د تپل سوي جنگ تجربه لري او د افغانانو اوسنی حالت درک کولای سي. دواړو مشرانو پر ځینو نورو مسایلو او دغه راز د بیا رغونې پر پروژو هم خبرې کړي دي. جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو.
بلی سالی صاحب، شیبه وړاندې د جمهور ریاست مرستیال ویان نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل ایرانی سیال سره په تهران کې کتلی دی. البته له لوړو مراسمو څخه وړاندې د هر لخوا په اعلامیه کې راغلي دي چې دواړو مشرانو د امنیت او همدارنګ په اقتصادي مسایلو بحث او خبرې کړې دي. د هر اعلامیې د جمهور رئیس روحانی له قوله ویل شوي دي چې افغانستان ورته زیات اهمیت لري، نو په همدې اړه د لپاره د افغانستان امنیت په برخه کې تهران چمتو ده چې له افغانستان سره همکاري وکړي. همدارنګ دوی ویلي دي د ایران ولسمشر ویلي دي چې غواړي د افغانستان سره نورې نږدې اړیکې ولري، له هرات څخه ریل پټلۍ وغځوي تر هرات پورې، همدارنګ د چابهار بندر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د وصل نقطه جوړېدای سي. اعلامیه زیاتوي چې حسن روحانی په افغانستان ترمنځ، د افغانستان او ایران ترمنځ دا پوله د همکاریو د دوستۍ په پوله بدله سي. همدارنګ د افغانستان سره د قانونو، صنعت، سوداګري، زده کړو په ډګرونو کې د همکاري په خاطر لیوالتیا ښودلې ده. اعلامیه وایي چې جمهور رئیس حسن روحانی د افغانستان او ایران ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د ګډو کمیټو ته اشاره کړې ده چې څه موده مخکې کار پیل کړی ده. د ویلي دي چې هیله لري دا ګډې کمیټې ژر خپل کارونه بشپړ کړي، فرهنګي، سوداګري، امنیتي او اقتصادي او نور برخو کې یو جامع سندونه په سره توافق کړي. د ارګ اعلامیه وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د حسن روحانی سره په خبرو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې بڼه ورو ورو د بدلېدو په حال کې دا، یعنی داعش جګړې ډګر ته راغلی. د افغان حکومت په ډیر شدت سره د داعش په وړاندې مقابله کوي. همدارنګ افغان حکومت چمتو ده تر څو پورې چې داعش له منځه ولاړ شي تر هغه پورې خپلې جګړې ته ادامه ورکړي. همدارنګ اشرف غنی د ایران ولسمشر سره په خبرو کې ولیدي، ملاقات کې ولیدي چې افغانستان چمتو ده چې د قاچاق د مخنیوي، همدارنګ د چاپیریال ساتنې او د دواړو هیوادونو په پولو کې د ترانزیت د نقطو یا ترانزیټي نقطو درمنځ تکیدو لپاره هلې ځلې وکړي. شیبه وړاندې هم د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویان وویل چې کېدای شي نن ورځ افغان ولسمشر بیرته هېواد ته راستون سي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه له رحمت الله افغان څخه مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر په تهران کې له خپل ایراني سیال سره پر امنیتي او اقتصادي همکاریو دغه راز نورو مسایلو خبرې وکړي. جمهوري ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غنی چې په تهران کې دی نن ماپښین په ایران کې لمیشتو تجارانو، البته افغان تجارانو سره ګوري، او ماښام مهال به د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د سیاسي چارو ځینې تحلیل کوونکي وایي په اوسنیو شرایطو کې ایران ته د افغان ولسمشر سفر مهم دی. د دوی له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودری سپی رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
ولسمشر اشرف غنی سفر ایران ته په دې وخت دا ډېر مهمه ده. له دې لپاره مهمه ده چې امید ده رئیس جمهور د افغانستان د ایراني مقاماتو سره دا مطرح کړي چې افغانستان هم هماغسې ملي منافع لري لکه ایران چې لري. ایران چې خپل دفاع کوي نو زموږ احترام هم باید وکړي. دا موضوع ده د سیاسي موضوعګانې دي، مخالفینو د افغانستان سره مرسته کول دي، او د اوبو مسله ده د ایران سره. دغه ټولو مسایلو کې دوی باید مختصران سره صحبت وکړي چې بیا مفصل نور حیاتونه لاړ شي، او د ایران سره دا مشکلات باید حل کړي د یو قوي او دوست او اسلامي همسایه په حیث باندې.
په دې وروستیو کې د ایران د سپای پاسداران ډلې ویلي وو چې موږ د افغانستان درې ولایتونه تر په نظر لاندې لرو، نو رئیس جمهور باید په دې اړه باندې څه ډول غبرګون وښيي؟ یعنی دا خبره په زغرده ورته وکړي دوی ته چې یعنې د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې نه راځي.
د افغانستان باید په ایران کې دا مسله دومره جدي مراکي چې آینده هیڅ وخت د دوی یو ګروپ یا انفرادي ګروپونه یا دولتي مقامات باید افغانستان ته د بد سترګه ونوکړي او کم بها ورنه کړي، او په دې باید پوه شي چې د افغانستان خلک خپل د جغرافیې نه دفاع کولی شي. که مطرح یې نه کړي نو هغوی به مداخلې نورې هم زیاتې شي، او افغانستان کې به وضع ورته نور هم خرابه کړي.
په دې وروستیو کې د اوبو په سر د افغانستان او د ایرانۍ چارواکو ترمنځ د څه کول پکار دی رئیس جمهور ته تر څو پورې دغه مسله چې ده جدي مطرح کړي؟
چې دی د افغانستان د کورونا سرچینې اخلي او د ډېرې ګرځي، او هغه رقم چې ایران ته ځي دا بین المللي هیات بل پکار ده چې راوي غواړي او دا مسله حل کړي چې عمري دایم دپاره چې بیا ایران نه وایي چې موږ د دې مسایلو نه قناعت نه لرو. نو په دې مورد کې قناعت باید فراهم کړي. هر څومره اوبه که موږ د سینونو د افغانستان نه ډېرې ځي د هغو قیمت باید ورکړي.
د یو ګاونډي په توګه ایران ته څه کول پکار دي چې تر څو افغانستان سره څه ډول روابط وساتي د حسني ګاونډیتوب
لپاره؟ په دې شک نشته چې افغانستان او ایران تاریخي روابط او اړیکې هم درلودلې دي. زمونږ احمدشاه بابا د نادر افشار په رقاب کې خدمت کړی دی ورته، اما دوی وخت چې آزاد افغانستان اوس وایو او آزاد ایران دی، دوی باید څنګه چې ځان ته پیژوینه لري ایران هماغسې افغانستان ته هم باید پیژوینه ولري. داسې اعمال باید ایران انجام نه کړي چې افغانستان دې ته مجبور شي چې لښکر جوړ کړي او اسلحې ته لاس ونیسي او د ایران په ضد باندې په سرحداتو کې ودرېږي چې موږ ځان نه دفاع کوو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر سپی و چې ایران ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سفر مهم و بالا. شغلی غنی نن په ایران کې له خپل سیال حسن روحانی سره وکتل، او ماښام مهال به د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. ولسمشر پرون هرات کې وو او له هرات څخه نن تهران ته روان شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس مرزو د افغانستان شمال ته د سرپل ولایت سیمهیز پولیس وایي وسلوالو طالبانو په سیاد ولسوالۍ کې د ملکیانو دیرش کورونه سوځولي دي. په سیاد ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حملې هم سوي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. مجیب رحمان حبیبزی له بلخ څخه رپورټ راکوي.
د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې د سعد ولسوالۍ سیمه ییز پولیس وایي چې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د ولسي خلکو لسګونه کورونه سوځولي دي. د سعد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه د سیمه ییزو پولیسو قمندان محمد انوري ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لږ تر لږه د ملکي خلکو 10 کورونه سوځولي دي. انوري وایي طالبانو د سعد ولسوالۍ د میرزا اولنګ پر سیمه له حمله وروسته ګڼ شمېر کسان له دولت سره د همکارۍ په تور هم وژلي دي. هغه وویل کشر مشر سپینګیرای ځوان ټولی وژلی دي. طالبانو په سیمه کې ډیر ظلم پیل کړی دی. موږ یې له ستونزو سره مخ کړی یو. موږ ملي ځواکونو ته ضرورت لرو. موږ مرستو ته ضرورت لرو. اوان ته او توپچی ته ضرورت لرو. په سیاد ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو دا مشر وایي چې طالبانو سره پرمختللې وسلې موجودې دي او له مرکز څخه سیمې ته تلونکي مرستندوی ځواکونه یې په کمین کې وهلي دي او هغوی یې په شا تک مجبوره کړي دي. سیمه کې ځایي پولیس وایي چې طالبانو د ولسي پاڅون یو شمېر ځواکونه هم ژوندي نیولي دي. په همدې حال کې د سرپل د والي ویان زبیح الله امنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې جګړه کې چې لا هم په سیاد ولسوالۍ کې دوام لري په میرزا اولنګ سیمه کې سیمه ییزو پولیسو ته پکې درانه تلفات تا وخت دی. دای وای چې په یاده جګړه کې لشر روټي طالب استوالو ته هم مرجوب لا وخت دی. زبی الله امانی زیاته کړه د ترهګر ولستنه چې پکې د هغوی دوه قمندانان هم شامل وو د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دولسره نورې ټپیان دي. په دې جګړه کې د سیمه ییزو پولیسو وطن او د ملي اردو یو تن سرتیری شهید شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. طالب بیان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د سرپل ولایت میرزا اولنګ سیمه یې د سیمه ییزو پولیسو سره په جګړه کې خپله کړې او د ولسي خلکو کورونه د دواړو لورو ترمنځ په جګړه کې سوځول شوي دي. مجبر رحمان حبیب صاحب ازادي راډیو مزار شریف.
عمر دل چې د سرپل ولایت سیمه ییز پولیس وایي وسلوالو طالبانو په سیاد ولسوالۍ کې د ملکیانو 10 کورونه سوځولي دي. په کندز ولایت کې ځینې کسان شکایت لري چې ناامني ده. پر لویو لارو په ډاډ تګ راتګ نسي کولی او د دولت وسلوال مخالفان وخت نا وخت لوی لارې د خلکو پر مخ تړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
دولت وظیفه څه ده پوسی جوړې دي مسئولیت څه ده د خلکو په وړاندې دوی وظیفه څه ده چې باید وي کی دوی قراری یواز خپل پوسی ساتي. تاسو باور کوئ دوی خپل پوسی هم نشي ساتلی. فقط پراته دي یا شوی باته خوري حساب کتاب نشته. ورو
پله د کندوز په خار کې چې وخت امنیتي ځواکونه دای دالري چې مونږه عملیات کړی کوم عملیات یې وروره د خار په 2 کیلومتر کې هم د اوس وسلوال مخالفین فعال فزیکی حضور لري. دغه دوی چې وای چې مونږه یو تعداد ولسوالۍ نه ولي امنیتي ځواکونه تنه د ولسوالۍ تعمیر 15x15 کې دی. فقط 15 متر کې دی پراته دي.
خلک احساس د امنیت نه کوي. مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي ځکه په شمال زون کې دا یو ستراتیژیک ولایت نه نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. د امنیتي کمربندونه چې دي ولسوالۍ باید د مخالفین د شتون پاک شي.
ایمانم محمد خان تخار قندوز لاین کې ډرایور یم. اوستون چې دا دي چې دا لار ډیره بیا امنیته ده. پوسټه شته او پوسټه امنیت نشینه ولا پرون هم جګړه و د دکان ادم خان سره پک ساتلار بند او بیا امنیتي خو بيخي ډیره ده چې څو ورځې مخکې خلک اختطاف شي او د یو منطقې ته چغه وې د چغه په منطقه کې یو نفر اختطاف کړی او
زمانم شمس الدین ده د خپل د قندوز ولایت تو سدین کې په تخار کې وظیفه ده. مونږه هر ورځ روز مره زو تخار ته به ترازو. مونږ ته مشکلاتونه زیات دي د لمرې لکبل خصوصا طالبان دي په دلاره کې راوځي په در دوه درې ورځې کې چې دلته په دې خوجه پسته کې په دې منطقه کې راوتی او دا پوسټو باندې عملیات کړو. په درې ورځې ز خپل وظیفه ته تګ مونږ نو تلونه سم اوس دغه فعلا له تخار را روان په لاره کې چې شو شرطه اوس سره کوم ته قندوز ته ورسېږم.
د کندوز ولایت د څو اوسیدونکو نظرونه مو وریدل چې لنا امنه یو شکایتونه درلودل او ویل چې د دولت وسلوال مخالفان وخت نا وخت د ملکانو پر مخ لوی لارې تړي. ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. افغان کوریا د فنی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ له سلګونو هلکانو او انجونو څخه ازموینه واخیستله. دغه انسټیټیوټ مشر ازادي رادیو ته ویل دغه شمیر کسانو څخه به نږدې 250 جذب او په بیلابیلو برخو کې به فنی زده کړې ورکړل سي. تفصیل د ناجي صفوي په راپور کې.
د افغان کوریا د حرفوي او فني زده کړو انسټیټیوټ بیا هم د بیلابیلو حرفو د زده کړې په برخه کې د سلګونو افغان ځوانانو د جذب خبره کوي. د دغه انسټیټیوټ مشر جلال الدین هوشام د شنبه په ورځ په کابل کې له یادو کسانو څخه د ازموینې پروسې په روښانتیا ټینګار وکړ او ویل چې په ازموینه کې له ګډون کوونکو ځوانانو څخه به تر 250 پورې کسان په یاد انسټیټیوټ کې جذب شي.
خوشبختانه سه شنبه گذشته حدود
نیکمرغه د تیر سه شنبه پر ورځ نږدې 225 نجونی او هلکان له دریو ډیپارټمنټونو څخه فارغ شول چې له پلان سره سم له نږدې 290 زده کوونکو څخه ازموینه واخیستل شوه چې دغه زده کوونکي به د خیاطۍ د انګلیسي ژبې او کمپیوټر په برخه کې روزل کیږي. د دغه زده کوونکو له ډلې څخه به نږدې 215 څخه تر 250 کسان به جذبیږي.
د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت اړوند د فنی او حرفوي زده کړو انسټیټیوټ افغان کوریا له 2004 میلادي کال راهیسې نږدې 15,996 کسانو ته بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړې دي. په یاد انسټیټیوټ کې په وو مختلفو څانګو کې زده کړې ورکول کیږي. یو شمېر دغو زده کوونکو نجونو او هلکانو چې په دې ازموینه کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت او دغه انسټیټیوټ باید د زده کړې ترڅنګ ویتا کاری زمینی هم برابر کړی.
زمانم شایما د کمپیوټر بخش کې امتحان ورکوم. په دې بخش کې خو غواړم چې څلور میاشتې وخت لري درس وایم. موږ د وزارت نه همدغه هیله ده چې هر محصل چې فارغېږي، هر متعلم چې فارغېږي، دغه لپاره باید د کار لپاره زمینه برابر شي په هر بخش کې. چوي
اسمم سید لطف الله سره بسیار امتحان خوب و.
زمانم سید لطف الله دی. ازموینه ډیره ښه وه، په بشپړ شفافیت مخ ته لاړه او زه ترې راضی یم. کله چې موږ له دغه ځای څخه فارغېږو د کار سمینه هم مختبره برشي تر څو دغه روسنه به سایه نبی.
خو د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت اړوند د فنی او حرفوي زده کړو انسټیټیوټ افغان کوریا مسولین وای دوی هڅه کوي چې د نویو سانګو په جوړول سره ځوانانو ته د زده کړې ترڅنګ کاری زمینه هم برابر کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وی په جلال آباد ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د یو ځنګړي کمپاین په لړ کې تر دې د ما په سلګونو بې نمبر پلیټ نقلیه وسایت نیول سیوی او توري شیشې پاکې سیوی دي. تفصیل د شاه محمود شنوري په راپور کې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وی د دې ولایت نظامی شورا د پریکړې له مخې د تیرو دوه اونیو په جریان کې د سلګونو موټرو خیخې سپینې شوې او د یو اندازه وسلو د نیول کېدو تر څنګ په سلګونو نورو بي نمبر پلیټ موټر سایکل هم نیول شوې دي. د امنیت قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشقیوال وی دغه کمپاین اوس هم روان دی او په خبره یې هغه نقلیه وسایل چې د دې کمپاین په جریان کې نیول شوې بیرته مالکینو ته د اسناد سره ورکول کیږي.
یو شمېر وسلې هم امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلې دي. تقریبا تر دا مهال 300 نه زیاتې موټر سایکل موږ نیولې دي او چې ټولو ته به اعلامیه خپره کړې ده چې راشي او خپل قانوني اسناد جوړ کړي، لیسنس او پلیټ برزان د موټر سایکل لپاره جوړ کړي، خپل موټر سایکل استفاده وکړي.
مشرقیوال وای د نورو کمپاینونو په پرتله دا کمپاین ځکه ګټور دی چې د دې کمپاین په پیل سره د ښار په څلورو دروازو کې د پلټنې نوې پوستې هم جوړې شوې دي
او دا لړۍ پیلا دوام لري. په مخه باندې چې پینټونه مې زیات پښې ودی، په لټنې زمنګ زیات پښې ودی، د ګډ حمله تیز وکونه په خار کې توظیف دي.
بل خو د جلال آباد خاریان وای په دې ورستیو کې هدفي وژنې په دې خار کې زیات شوې او دغه ډول کمپاینونه د نامنې مخنیوي کول شي. دوی د دې کمپاین نه خوښ دي او وړاندیز کوي چې دا لړۍ باید روانه وساتل شي.
د موږ د سترګو پر وړاندې قتلونه شوي، د موټر سایکلونو باندې راغلي سړی وشته دی او بیرته تښتېدلی دی. نو دولت هم څه نشي کولی چې یوار یو کوسې نه پاس شو بیا نیول کېږي نه. نو دغه کمپاین ډېر ښه دی وروره.
نو دا خو ډېر ښه کار شروع کړی، خو په دې له چې دا سر ته ورسې، ځکه چې زورور خلک شته دی نو د هغې مخه نه نیسي او دا ډېر نامنیان چې رامنځته کېږي دا بمونه لوس دا همدې وجه نه کېږي چې دا بی پلیټ موټر سایکل مخه ونیول شي او دا تور شو موټرې بند شي.
د خاریانو په خبره له دې وړاندې هم امنیتي ځواکونو دې ته ورته کمپاینونه ترسره کړي وو، خو تر یوې اونۍ به دوام نه کولو. دوی وایي اوسنی روان کمپاین ښه روان دی، خو هغه وخت به د ښار پر امنیتي وضعیت لا ښه اغېز وغورځوي چې په زورواکو هم یو ډول عملي شي.
عمر دل چې په جلال آباد ښار کې سلګونه بی نمبر پلیټ نقلیه وسایت نیول سوي او توري شیشې سپینې کړل سوي دي. بلخوا موټر چلوونکي او د ترانسپورت کارکوونکي شکایت لري چې د خیبر درې پر لوی لار او تورخم کې ورڅخه په یوه او بل نامه پیسې اخیستل کیږي. تفصیل له خیبر ایجنسی د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرهاد شینواری په راپور کې.
افغانستان تا ترانزیت مالونه وډون کی د خیبر جنسی ترانسپورټران او ډرایوران وای چې د پیښور او تورخم ترمنس په سړک ترې په بیلا بیلو چک پوسټونو باندې غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي. دوی وایي یوازې د خیبر جنسی ته د داخلېدو د ټکس نه علاوه نورې ټولې غیر قانوني روپۍ دي او رسید یې نه ورکوي. د دوی په وینا تخته بیک چک پوسټ، بګیاړي، پړانګسنګ، زیړی، شروازګۍ، مچینۍ او تورخم کې ترې ځای په ځای خاصدار او کستم چارواکي روپۍ اخلي. د خیبر ترانسپورټ یونین یو غړی او ځایي مشر ولی محمد فریدای د دغې ستونزې په هکله وایي:
په هر ځای باندې 300 روپۍ پټک اخلي، نو سل ځایونه چې سره تقسیم کړي نو 2100 روپۍ خو دا شوې، دا تورخم خرچه شوه. نو دا به ټولې غیر قانوني دي. بس دا کې حکومت قانون ته کې خو قانون خو کې یو پارچه نه مننه چې یو سل روپۍ رسیده نه ملاویږي.
او د خیبر ترانسپورټ یونین یو مشر مستقله پردی وایي چې په دې وروستو کې ورته د تورخم کسټم چارواکو مشکل جوړ کړی او غیر قانوني روپۍ ترې اخلي.
یو انټری پاس راغی 12 فروډ باندې کیبل نه کېدلې وا 400 روپۍ اخلي. زمونږ آنا جانا تقریبا 400 نه پورته 1500 پورې ګاډي آنا جانا واوړي را واوړي.
خیبر درې په لویه لاره او په تورخم کې په چک پوسټونو باندې د غیر قانوني روپۍ اخیستو په لړ کې مو چې کله د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو چارواکي سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې موږ ټولو محکمو او چک پوسټونو ته هدایت ورکړي چې یوازې د خیبر جنسی د ټکس نه علاوه به څوک ډرایورانو نه روپۍ نه اخلي، او باقاعده مو په هر چک پوسټ باندې ساین بورډونه لګولي او د ټکسونو تفصیلات او د شکایت لپاره ټلیفون نمبر پرې درج شوی دی چې د چا څه شکایت وي نو خیبر هاوس په خبر سره دی تماس ونیسي. د خیبر جنسی ترانسپورټرانو ډرایوران وایي چې دوی لپاره دی د ټکس ورکولو یو کره نظام جوړ کړی شي او غیر قانوني روپۍ اخیستل دی بند کړی شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
حزب اسلامی مشروي کناړي ول ټولنه یوازې په افغانستان کې د بهرنوي هوادونو د مداخله مخه ونیسي، همدومره همکاري له افغانانو سره کفایت کوي. ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې یوې غونډې ته د څرګندونی کړي او ویلي دي چې وضعیت داسې حالت ته رسیدلی چې په خپل ایراني جنرالان د افغانستان په چارو کې د ښکاره مداخله خبره کوي. حدیث پردیس د کابل په استودیو کې دی.
د حزب اسلامي مشر د افغانستان په چارو کې د ایران له مداخله اندېښنه او خدای انجینر ګلبدین حکمتیار د شنبه پورس کابل کې وی خبري غونډې ته ویل کڼړیواله ټولنه یوازې په افغانستان کې د بهرنوي هیوادونو د مداخله مخه ونیسي، همدومره همکاري له افغانانو سره کفایت کوي.
متاسفانه اوس موږ د هیواد وضعیت داسې دی چې ایرانی جنرالان وایي افغانستان مو لزمکي او هوا تر شدید څار او نظارت لاندې نیول. کبین مللي ټولنه د افغانانو سره یوازې دا مرسته وکړي چې بهرني هیوادونه زموږ په کورنیو چارو کې له لاسوهنو او د وسلو له رالېږلو منع کړي او افغانان پرېږدي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي، نو د هغوی همدا مرسته موږ ته کفایت کوي.
افغان حکومت تر اوسه د ایران د مداخله په اړه د انجینر ګلبدین حکمتار او یا په همدې اړه د ځینو نورو اداو په رابطه څه نه دی ویلي. د ایران د سپای پاسداران یو قومندان احمد رضا پردستانی ایرانی رسنیو ته څه موده مخکې ویلي چې ایران پر دې سربیره چې د ځمکې او هوا لارې افغانستان او عراق څاري، د افغانستان په درې ولایتونو کې پراخ استخباراتي نفوذ هم لري. په ورته وخت کې په روسیې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم ویلي چې ایران غواړي د افغانستان، عراق، یمن او د نړۍ د نورو هیوادونو د بې ثباته کولو ترڅنګ په منځني ختیځ کې خپل نفوذ پراخ کړي. د سیاسي چارو کارپوهان بیوی په دې کې شک نشته چې ایران او پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، خو حکومت باید لاسوهنې مستند کړي. بلی
ډیر مننه حدیث پردیس. په کابل کې چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار پر وروستیو څرګندونو یې خبرې کولې. له جنوبي قطب څخه د کنګلونو یو لویه برخه جلا شوې ده. جزئیات له اسمت څاروان څخه.
د امریکا د یو سپوشبکې له لوري په اخیستل شویو عکسونو کې ښکاري چې له جنوبي قطب څخه د واورو او کنګل یو خورا ستره برخه جلا شوې ده. د دې ټوټې اندازه 6000 کیلومتر مربع یعنی د افغانستان تر پروان ولایت یو څه زیاته ده. پروان ولایت 15940 اویا کیلومتر مربع دی. څیړونکي وایي چې تر دې پخوا یې له کوم قطب څخه د دومره سترې برخې جلا کېدل نه و لیدلي. ساینسپوهانو له یوې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې چې لارسن سی اس شلف نومېږي پر یوه درز یا چاک څېړنې کولې او اټکل یې کاوه چې د یخي یوه ټوټه به له دې ځایه جلا شي. په دې سیمه کې درز له درو کلونو راهیسې مخ په زیاتېدو و، خو ساینسپوهانو د یوې برخې د جلا کېدو اټکل کاوه، نه هومره چې اوس یې ویني. جلا شوی کنګل نږدې 200 متر پنډوالی لري، خو ساینسپوهان وایي فکر نه کوي چې په لنډ وخت کې دې چټک حرکت وکړي. دوی سره لدی چې وایي له خپلې اوسنۍ برخې به دا کنګل ژر لرې نشي، اټکل کوي چې په نهایت کې به دا ستره ټوټه د جنوبي قطب شمالي خواته وخوځي او په دې سیمه کې به د بیړیو د تګ راتګ خنډ شي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په ایران کې د هغه هیواد له ولسمشر حسن روحاني سره ولیدل. له ارګ څخه په ویب خبر پاڼه کې راغلي چې دا لیدنه د ولسمشر روحاني د لوړې تر مراسمو د مخه سوې ده. د اعلامیې پر اساس د ایران ولسمشر د افغانستان سره د امنیت ټینګولو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. وسله والو طالبانو د سرپل په میرزا اولنګ سیمه کې 15 سیمه ایز پولیس چې له دوی سره یې سر سوي وو ووژل. دا پیښه وروسته له هغه سوي چې طالبانو تېره شپه دا سیمه ونیوله. د کندهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د مرمیو په ډزو کې د امن نظم یو پولیس وژل سوی او یو بل ټپي دی. د کندهار د 404 میوند زون قلور دویان محمد قاسم صدیقي د دې خبر په تایید سره ویلي چې پېښه نن دوه نیمه بجې داس مال سوی چې بهرنیو ځواکونو غوښتل میوند قلور دو کې د امن نظم قومندانۍ ته ننوځي، خو د قلور دو د ساتونکو لخوا اجازه نه ده ورکړل سوی او بهرنیو ځواکونو د زور بندي کړی دی. په کابل کې د ناټو ویان د ازادي راډیو سره خبرو کې د پیش پاره به خبری و شده. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د ولسمشری دوهمی دورې لپاره لوړ پرځای کوي. د لوړ مراسم د ایران د پارلمان په ودانۍ کې ترسره کیږي. د عراق مخکښو شیعه دینی عالمانو د شیعه ځواکمنو ملیشو د منحلېدو غوښتنه وکړه. او د ملګرو ملتونو یو جګپور ډیپلوماټ وویل چې د امریکا متحده ایالاتو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګېدو د پریکړې لیک یوه مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. حقیقت څه دی او تاند څنګه خو تر هغه مخکې له مرزی احمد زی څخه سپورتي خبرونه ورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د 12 لوبډلو ترمنځ د کرکټ انډور یا سرپټ لوبغالي سیالي پیل شوه. د دغو سیالۍ په لومړي لوب کې د ورزشي خبريالانو د ساسمن لوبډلې د حیات لوبډلې ته پیوی وکټې ماته ورکړه. د دغو سیالۍ تنظیمونکي حامد بابر نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې سیالۍ څخه د دوی هدف په افغانستان کې د انډور سیالۍ دودول دي. د ښاغلي بابر د معلوماتو لمخې دغه سیالۍ په څلور ګروپونو کې ترسره کیږي او په هر ګروپ کې درې لوبډلې لوبېږي. دغه پګوریزه لوبي چې په هر لوبډله کې درې لوبغاړي لوبي کې 15 ورځې دوام کوي او دغه لوبي د کرکټ کلب په نوښت په کابل کې د لومړي ځل لپاره پیل شوې دي. په کابل کې د آشیارا کاراټي د اتلولې د 13 پړاو پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالۍ کې د هیواد له 12 ولایتونو څخه لوبغاړو ګډون کړی چې 15 ورځې به دوام وکړي. دغه سیالۍ په درې کټګورۍ کې د لویانو، ځوانانو او تنکې ځوانانو ترمنځ د آشیارا کاراټي په لوبډله کې د غړیتوب په خاطر ترسره کیږي. د افغانستان د آشیارا کاراټي فدراسیون د هیواد په 19 ولایتونو کې فعالیت لري. او د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د سنوکر څلور کسیزه لوبډله خو نه زلیده. د افغانستان د سنوکر د فدراسیون رئیس محمد عزیز اعظمی د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په 14 غوره لوبغاړو کې افغان لوبغاړي سالم محمد محمدی ویلز او رئیس سنځي ایران ته لوبه وبایلله. د سنوکر نړیوالې سیالۍ د مصر په کوربه تو پیل شوې او د سبانه 1500 هیوادونو د سنوکر د برخې لوبغاړو کې ګډون کړی دی. د افغانستان د سنوکر لوبډلې تیر کله هم په دغو سیالۍ کې ګډون کړی و چې پیغام مقامې غټلې وو. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په وروستیو کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر بل هر وخت ډېره شوې او د دغه سیمو اوسیدونکي له لویو ستونزو سره مخ کړي دي. دا چې ولې د برېښنا د پرچاوي ستونزې ډېرې شوې، ولې په تیرو شپاړسو کلونو کې د برېښنا اساسي غم ونه خوړل شو، او ولې تر ډېره په وارداتي برېښنا تکیه شوې، هغه پوښتنې دي چې د حقیقت څه دی. د دې اونۍ په خپرونه کې د برېښنا شرکت له رئیس قدرت الله دلاوري ماختګدو. درنو اوریدونکو، یوه یادونه باید خامخا وکړو چې لدی مرکې څخه یوه ورځ وروسته ښاغلی دلاوري له خپلې دندې لرې شو، خو موږ په دې خاطر چې خبرې عمومي دي نشر ته سپارو. دلاوري صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکو. که پایلې له دې نه کو، په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د برېښنا پرچاوي بیخي ډېره زیاته شوې ده. له بېلابېلو سیمو نه دغسې راپورونه موجود دي چې خلک په دې برخه کې له ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي. که په دلایلو باندې وغږېږي، ولې دغه پرچاوي د برېښنا ډېره شوې ده؟
پرچاوي له دې کبله ډېر شوې ده چې هغه برق چې د شمال نه جنوب ته په افغانستان کې راځي، لاین موقت شوې ده په دوشي په شاوخوا کې، او اوس موږ 50% برق لګ شوې ده. دغه یوه اساسي دلیل ده، او دغه بل از دلیل هم دغه ده چې تابستان کې هوا توده کیږي، او تور خلکو خپل ایرکنډیشن او د خپل کولرونه د استفاده کوي. له دې کبله تقاضای پورته کیږي. هغه وخت چې تقاضا پورته کیږي، زبوج اندازه د برق چې زموږ په لاس کې ده هغه محدود ده. موږ نشو کولای چې دغه پورته کړو. له دې کبله موږ بعض کابل په نایو کې باید نوبتی وکړو.
اوس موږ په کابل کې څومره برېښنا لرو، څومره وارداتي لرو، څومره خپل برېښنا لرو، څومره برېښنا ته اصلا اړتیا ده؟
په کابل کې موږ د اندازه تقریبا 280 مگاوات برق موږ په خپل اختیار لرو، او مګر متاسفانه تقاضا له دې کبله چې همداسې ما په خاطر ته وویل، تقاضای پورته شوې ده په 600 مگاوات، او هغه هم نه پورته دغه ضرورت ده. تقریبا موږ 50% برق لګ لرو. دغه دلیل ده په تابستان کې زموږ تولیدات د مایی بر خو هیڅ نه ده. نغلو که مون دو توربینونه د ترمیم لاندې ده، دغه هم تولید 50% لګ شوی ده. سروبی که ما هم لده اوبونه لرو دپاره برق مون لګ ده، او دغه تولیدات چې ده تقریبا 50 مگاوات که مون جلال آباد او لغمان ته ورکوو، حدود 15 مگاوات مون په اختیار لرو چې کابل ته توزیع وکړو. د دې کبله برق مون لګ ده. واردات مو مشکلات لري. مون یوه لاین چې د تاجکستان نه برق وارد کوو او کابل ته راولو د سالنګ په لاره کې، پرون هغه د دښمنانو لخوا یو لاین قطع شوی ده، او صرف 1.5 مگاوات برق په اختیار کې ده. له دې کبله موږ برق لګ لرو. موږ یو دغه حرارتي دستګاه لرو چې 100 مگاوات برق تولیدوي، مګر هلته موږ دیزل نه استفاده کوو چې برق تولید وکړو، او قیمت دیزل د مصرف دغه مونږ د خرڅولو په قیمت کې تقریبا 15 برابر تفاوت شته. مونږ د تمام شد لغه دستگانه تقریبا حدود 1.5 افغانی په یو کلیوات کې مونږ تمام کیږي. مشتریان مونږ تقریبا د اوسط 1 افغانی مونږ ورکوي. هغه مونږ ته ډیر زیان لري، مګر له دې کبله چې دغه یو ډیر حساس وخت ده، او مونږ نه غواړو چې ټول همشهریان تکلیف پکې وي، هغه مو چالان کلی ده تقریبا حدود شپیته میگوات ده دستگان برقی توزیع کو.
رئیس صاحب تاسو یادونه وکړه چې تیر ورځ د دوشی په سیمه کې یو لین د مخالفینو لوري قطع شوی دی او د برېښنا د پرچاوي ستونزم تر ډیره دم دینه ده، خو د برېښنا د پرچاوي ستونزه هر کال په دغه موسم کې را پیدا کیږي او سکالم د ګرمۍ د موسم له پیل سره دغه ستونزه پیدا شوې ده. د کابل ښار په ځینو سیمو کې حتی د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې پرچاوي ډیریږي، نو د بدیل لپاره څه کول پکار دي یا کومې برنامې تاسې تر لاس لاندې لرئ چې په راتلونکي کې دغه ستونزه په دوامدار شکل باندې حل شي؟
له دې کبله په هغه وخت چې هوا نه توده ده نه سړه ده، په ژمي کې هغه وخت چې هوا ډېرې سړه کېږي خلکو خپل د دغه بخاري چې لري دغه نو ډېرې استفاده کوي، تقاضا یې لوړ کېږي. مگر په انداسې کې په تابستان کې هم د کولر او بل برقی شان چې برقی زیات مصرف کوي دغه تقاضای پورته کوي. لدې کبل شپږ سو پنځوس او د درې سو پرمنس تفاوت وګوري ته په خپل سنجش کولای شي چې مونږ د یو ستونزې لرو او دغه مونږ غواړو چې خپل پلانونو کې وګنجو چې خدای مونږ سره مرستي وکړي په آینده کې دغه ستونزو باید چاره پیدا کړو. لدې کبل مونږ د لمر نه روښنایي نه برق تولید کوو، باد نه استفاده کوو، له ګاز طبیعي نه استفاده کوو او د انرژي انوبه وزارت خپل پلانونه لري چې بندونه باید تعمیر شي. مګر ټول وخت غواړي او ټول سرمایه غواړي، ان شاء الله چې هغه وخت کې دغه دواله زموږ په اختیار کې وي بیا ټول ستونزه حل کیږي.
ویل کیږي داسې چې راپورونه داسې موجود دي چې د شمالي ګاونډي ملکونو نه یو شمېر نور برېښنا وارديږي، دغه پلان به په څومره وخت وروسته عملي کیږي او څومره وخت وروسته به دغه ستونزه په بشپړ ډول باندې حل شي؟
یو کال ایسته نه مونږ کار شروع کړی دی، یو 1500 کلو ولټ لاین چې د ترکمنستان د وارداتي برق نه د پاره جوړ کیږي، هغه امیدوار یو چې د 2018 کال په آخر کې خلاص شي، تمام شي. پر دغه لاین باندې مونږ کولای شو چې 1000 میگاوات برق افغانستان ته وارد کړو. هغه وخت چې دغه خلاص کیږي ډېرې ستونزې به حل کیږي، که کابل کې شپږ سوه میگاوات برق ضرورت لرو اوس هم 300 میگاوات لرو، مونږ کولای شو چې 300 تر 400 میگاوات هغه په کابل کې استفاده وکړو او شپږ سوه میگاوات چې لرو هغه وخت مونږ هغه د مشرقي جنوبی او کندهار و سیمو تا برقی انشالله برکو.
یعنی دا ویلی شی چی دا 2013 کال تر پای پوری دا برېښنا ستونزه په بشپړ ډول باندې حل کیدی شی لک تر لگه پا کابل کی و پا یو شمیر نور ولایتونو کی؟
دا غز مونگ دا خواسته دا امید لرو چی دا سختن تالا پا مرسته که دا طول امنیتی ستونزه به حل شی چی مونگ خپل کار کو کارونه پا نرمال بنده خلاص وکو. مگر که جگله دوام وکلی او امنیتی آلات وخیم شی مونگ تا ده پروژه ده تکمیل کولو هم باید ممکن تأثیر وکی او خدا نخواسته ده وقت من نشو کولی چه خلاص کنم.
یه بلا موضوع رسیب چه پتی رو شپاره سو کلونو که موگ یوازی پا وارداتی برخنا بانده تکیه کرده که اغلا تاجیکستان نده کلو ازبکستان نده او پا دسیال که چه پا افغانستان که ده برخنا شدی دارتی هم لیدل که پتی رو شپاره سو کلونو که ده کورانه برخنا ده تولید ده پار کمی برنامه پلار واچه ول شوی ولی تروس موگ پا دیونت وانیدو چه خپلا کورانه برخنا تولید کو او پا بشپل دول تر نگت واخلو.
حکومت پا دوالو خواک کار کلیده د اوبو او انرژی وزارت خپل پلانونه جوړ کلیده چې د اوبو د بندونو د جوړولو نه استفاده وکړي او د برښنا د تولیدولو په هڅه کې زیار وباسي. مګر مونږ خلکو برق ته ضرورت درلوده، مونږ باید دغه کوتاه مدت هم پلانوی باید درلوده او دغه و چې حکومت تصمیم ونیول چې د انتقالی لینونو جوړ کړي، شبکې جوړ کړي او د دونه استفاده وکړي او د آسانه لارنه استفاده وکړي او برقی وارد وکړي.
او تاسو مخکې یو یادونه وکړه د برېښنا د لینونو د قطع کولو په برخه کې چې د همدغه تیره ورځ په دوشي کې یو لین د مخالفینو د لورې نه ویشتل شوی دی. دغه ستونزه څومره جدي ده؟ په تیرو کلونو کې ویل کېدل هر کال دغه ډول ستونزه رامنځته کېږي، مشرقي برېښنا عموما د بادپخ او د تیزین په سیمه کې قطع کېږي، همداراز کابل ته چې کومه وارداتي برېښنا راغلې دغه د کندوز او د بغلان په یو شمېر سیمو کې قطع کېږي. اصلا د دې د مخنیوي دپاره کومې برنامې تر لاس لاندې دي؟ ولې اساسي غم نه خوړل کېږي؟
دغه اساسي غم ټول زیار واسی چې د حل لارې جوړه کړي. حکومت فکر کوم چې خپل ولسمشر صاحب ممکن 10% یا 30% وخت د امنیتی په ستونزو باندې مصرف کوي. موږ د جګلو په حالت کې د دښمنانو سره مصروف یو، دغه تاثیر د ټولو سکتورونو باندې شته او یوازې چې هغه وخت انشاءالله صلح په افغانستان کې راشي او د دښمنانو د خلکو د ضرر رسولو نه لاس واخلي انشاءالله ټولې جوړیږي.
څه فکر کوئ ولې وسلوال مخالفین غواړي چې د برېښنا لینونه په هغه سیمو کې چې دوی په حاکمیت لري او راتېر شوي وي هغه لمنځه ویسي؟ په داسې حال کې چې وسلوال طالبان عموما ادعا کوي چې دوی د عام المنافع پروژو سره کار نه لري.
څرنګه چې د تروریست نوم یې دغه معلومدار ده، هغو خلکو چې وغواړي خپل ورونو او بلې وطنوالو ته جانونه واخلي، انفجار وکړي، خپل دغه انتحاري کارونه وکړي، تاسې موافقه نه کوئ چې دوی د برېښنا نه هم استفاده وکړي او پر خلکو باندې دغه نارامي راولي؟
خو په یو شمېر سیمو کې بیا راپورونه داسې موجود و، خصوصا په تیزین کې، په بادپخ کې، چې اصلا د سیمې خلکو برېښنا غوښته او د برېښنا شرکت دوی سره په لومړي سر کې دا وعده کړې وه چې لینونه په دې مسیر تیریږي، تاسو ته به برېښنا درکول کېږي. وروسته د برېښنا شرکت له خپلې ژمنې اوښتې او هغوی زور د برېښنا په پایو باندې او د برېښنا په لینونو رسېدلی دی. دا خبره څومره حقیقت لري؟
د اوزبین او بادپخ ولسوالیو کې موږ ته داسې خبرونه را رسیدلی و چې هلته د حکومت مخالفین دا کارونه نه دی کړی، ده په خپله د اوسیدونکو خلک دا کارونه کړی ده. موږ هر چې دوی خواستونه و موږ هغه یې برآورد کړی ده، که دوی وایي چې دغه لاینونه قطع کړی ده دی باید خپله آرمانونه ته ورسوي، دغه هم درسته کار نه ده. امیدوارم چې دوی دغه نه لاس واخلي او د آینده باید دغه مرتکب نشي.
فکر نه کوئ چې دا د هغوی له آرمانونو سره ستره جفا ده چې د کور په خوا کې لین تیر شوی دی او هغوی له برېښنا نه محروم دي، یعنې هغوی ته برق نه ورکول کېږي؟ فکر نه کوئ دا د هغوی په حق کې ظلم دی؟
دغه ابدا دغه ظلم نه دی. له دې کبله چې برق رسولو یوه خپل یوه ټکنالوژي ده، که یو سلو لس کلی ولت برق وي هغه په یو ځای چې دغه وغولی چې دغه لاین یا لاین باندې برق اخلي تاسیسات ضرورت لري، هغه تاسیسات سبستیشنونه وایي. که تاسو وغولی چې یو سبستیشن جوړ کړي او یوه کوچنی ممکن سل یا 200 فامیل تا برق ورکلی، ضرورت لري چې 100 میلیون یا 15 میلیون باید سرمایه گذاری وکړي چې دغه کار موفق شي. دغه خود داسې نه ده چې په دری کې وایي چې چیلک واچوي، دغه خو نه کیږي. موږ تاسیسات ضرورت لرو او ټولې سنجه شوی دی که برق د دوام ولایتونو په مرکز کې باید برق ورسوي که دو نه دغه دوه نقطې نه پرمنځ که کوچنی ولسوالی او یا کوچنی قریجات کې وی دغه مصرف په همدغه وخت کې نو چې دا باید جوړ شي، اما امیدواری شته. موږ پلانونه لرو که یو سلای او یو سل خلکو دغه راشي چې دغه تقاضا وکړي، موږ ورته ووایي چې که تاسو ما ته برق ورکوئ ښه، که نه یې ونه ورکوئ موږ ستاسو لاینونه قطع.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه مینوالو سلام. لای وی ونی ورسته بیا هم په دې خبرونه کې پاره وی بلې موضوع خبرې کوو. له هغه وخته چې په افغانستان کې جګړه پیل شو او ډیر افغانان بهر ته لاړل، هلته میشت شول، عمرونه یې تیر کړل، خو ډیرو یې خپلو اولادونو ته د خپلوۍ په خاطر خپل وطن ته سترګې راواړولې. دلته یې خپلو اولادونو ته ودونه وکړل او واده شوې نجونې یا هلکان یې له ځان سره بهر ته بوتلل. دغه چاره تر اوسه روانه ده، خو پوښتنه دا ده چې په بهر کې د واده کول څه پایلې لري.
آزادی دی پارا آلتزی
زمونگ اڑی کی چی دی الیکترونیکی اڑی کی دی باید سره نزدی وقی پیشندنه وکی دا مجازی پیشندنه دا
لکه آغا هم جنس باز وشی کل واده وشو دا واده نباد دا جلی چی امریکا تا لارا التا دیتا معلومات وشو دا
نن سبا ډېر نجونې او هلکان بهر ته د تګ تمایل لري چې یوه لاره یې هلته له میشتو افغانانو سره ودونه کول دي. د وطن ځوانان او نجونې په پټو سترګو له بهره د واده شوي وړاندیز ته هرکلی وایي او قبلوي، خو ډېر کله دغسې ودونه د ښه ژوند پیلامه نه دي ګڼل شوي. وجه یې دا ده چې دوه مختلف کسان په مختلفو سیمو کې لوی شوي او دواړه د بیلو مفکورو خاوندان وي. کله چې دوی په ګډ ژوند کې تعامل ونه کړي، مسله جنجالي کېږي او ډېر ځله یې ترمنځ بیلتون راځي. دا یو خصوصي ښوونځي ښوونکي مسکا لوزی وایي ځینې کسان د ژوند د ازادیو په خاطر په بهر کې ودونو ته زړه ښه کوي، خو ډېر نور بیا د باسکونه ژوند په خاطر دې ډول اړیکو ته هو وایي.
دوی د ازادي لپاره هلته ځي. ازادي هم داسې نه ده چې زه وایم فقط دي، بعضې خلک شاید د لباس د ازادي لپاره ولاړ سي، د وختانو د ازادي لپاره ولاړ سي، لیکن زیاتره خلک دي کې چې یو سوکاله ژوند هلته ولري له یې خاطره ځي. هغې به وایي چې مثلا که زه هلته ولاړه سم ژوند وکړم، زما اولادونه به ډېر یو ښه ژوند ولري، په یو ښه مکتب کې به اوسېږي، ارامه فکر به ولري، له هر لحاظ به ذهن ارامه وي، هغې به په آینده کې یو ښه وظیفه، یو ښه شرایط د کاري ایدي سي. مثلا هغې ته خطر د مرګ وي، هغه به ډېر کم وي، هغې به په خلکو باندې اعتبار وکړي، اوس خلک اختطاف کېږي، نو له هغې خاطر ډېر مشکلات دي.
له بهر میشتو افغانانو سره په ودونو کې ډېر کله دوکې هم کېږي. د بیلګې په ډول په بهر کې یو د پاخو مرکز د ځوانۍ عکس نجلۍ ته ورلېږي او کله چې په واده کې نجلۍ ویني نو د سړي په ویښتو کې تر تورو سپین ډېر وي. کله خو داسې هم کېږي چې هلک یا نجلۍ په بهر کې له یو کس سره واده وکړي، خو کله چې هلته پرې ځان ورسوي بیا نو په خپله مخه لاړ شي او مقابل لوری پرېږدي. مدافع وکیل باباجان سیغانی د همداسې یوې نجلۍ کیسه کوي چې خاوند یې بیا ده ته د مشورې په خاطر ورغلی و.
د واده دپاره هلته دعوتنامې جوړ شوي و، دې دپاره چې دی لاړ شي. بیا هلته چې تللي وو هلته بیا دغه د تصویرو د دروغو د مثلا دغه شیان اختلافات پیدا شوي و، د دې او د میړه په منځ کې. بیا هغه الیکان ما طرف راغلی وو چې دلته مثلا مشکل حل شي، د مشورې دپاره دلته راغلی وو. دغه قضیې محکمې ته نه و تللی، خو مونږ هم د مشورې دپاره دوی ته مشوره ورکړه او د هغه د سپینګیرو د له لارې قضیې حل شو او د دوی په منځ کې تفریق ایجاد شو او د محکمې ضرورت نشو.
د کابل اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي یو شمېر ځوانان د بهر د خیالونو هوا په سر کې ګرځوي او لوی ارمان یې دا وي چې ژر بهر ته لاړ شي، خو دوی بیا د ګډ ژوند مسؤلیتونو ته فکر نه کوي او هیڅ ډول تیاری ورته نه نیسي، ځکه په دې ډول اړیکو کې ټکرونه ډېر وي.
کله سي جلکۍ یا هلک پرته له دې نه چې د خپل ژوند ملګری په خپله خوښې انتخاب کړي، دا په دې معنی باندې چې هغه کوم کوم خواهشات دي دي یا کوم معیارونه سي دي خپل ژوند دي زندگی دي ملګری لپاره کجلکی یاله کی تاکلی هغه نستر لاسه کوي زکه دوی یوازې دلته به معیار د لمنځ زيد خپل زندگی دي وخت رولو معیارونه ټول پام غوړي یوازې دل پر معیار خارج تلارسي سي بیا دي دوی پر اتلونکې زندگی کې ټکرونه رامنځته کیږي یعنی هغه ذهن سي تجلکی یاله کی او هغه څو سي هواد په داخل کې سي یا بهر کې نو دیغوی دي فکرونو ترمنځ خلای دغه خلا کوي سي سي راتلونکي زندگی دي کړکیچون نه برابر کې همدا ده سي خوشونه تیا تو تاریخواله د ټول عوامل همدا کې دي سي یوازنې حل همدا ده سي دغه وستونه کې او که کوي نو باید دغه ځینې معیارونه سي د دوی په ذهن کې دي یا دوی ورته خپل ځان لپاره ملګری انتخابي دغه په اساس باندې باید خپل ژوند ملګری انتخاب کړي.
هر واپو استاد ذوالحق شمس وایي هغه خلک چې په آزاد ټولنه کې ژوند کړی وي د زیږی او تړلې ټولنې په نسبت ژر تعامل کوي. د هغه په وینا کې چې رضوانان په دې باور ژوند وکړي چې دوی له مقابل لوري سره تعامل کولای شي ژوند به اسانه شي.
به هر کس څوک ژوند کوي د هغوی باورونه نسبي دي ټول هغوی ډېر راحت سره کولی شي تعامل وکړي له بل سره لیکن هغوی لپاره دومره ستونزه نشته لکه دننه په یو تړلې ټولنه کې د یو چا لپاره مشکل شته. دغه شرایطو کې یو څه تغیرات راغلي دي موږ داسې فکر کوو چې تر مخکې یو څه ذهنونه خلاص شوي دي ولی بیا هم د تعامل لپاره د ګډ ژوند لپاره ځینې خنډونه احتمالا منځ ته راتللی شي. په دې خاطر چې آگاهي یا پوهیدنه د وجود یوه برخه ګرځي موږ چې د خپل ژوند لومړني کلونه چې کم ځای کې تیر کړي دي هغه ځای کې چې کم ارزښتونه وو هغه ځای کې چې کوم باورونه وو هغه زموږ د وجود برخې دي. زموږ وجود تر څو شته دی دا زموږ سره شته ولی لږ بره خفیف شي دا کره خفیف شي تعامل یو څه ممکن کیږي. دویم دا دی چې لیدلوری ډېر مهم دی موږ په کوم سترګه جهان ګورو په کوم نظر ګورو کله چې جهان په دې نظر ګورو چې ورسره کولی شو تعامل وکړو ورسره کولی شو ژوند وکړو په دې باور او په دې فکر باندې ورسره تعامل لرو ګورو ژوند ممکن کیږي. که داسې فکر کوو چې دلته ناممکنه دی دا شی یا مثلا ټول د باندې بد دي یا فقط د یو خاص هدف لپاره زده کول کومه اما هدف مره کاږي دا چرنه باندې کوي معلومه ده نتیجه منفي ده.
د نن په افغانستان کې هم د کوژدې پر مهال د نجونو خوښنه پوښتل کیږي او په ناشنایۍ کې د یو بل ژوند ته ورګډیږي. په بهر کې بیا دغه ستونزه تر دې هم لویه ده ځکه هلته کیدلی شي له داسې یو کس سره مخ شي چې نه به یې پرېښودلی شي او نه به یې خپلولی شي. حیا پوپلزی د یوې خپلوانې کیسه راته کوي چې له واده وروسته پوه شوه چې خاوند یې هم جنس باز دی.
زموږ یو دوستان یو نجلۍ وه هغې په یو ایس کې نامزاده شوه خو غلطي د هغې د فامیل وه چې هغه د خپل زوی نه خبر و هغه وړ راستر شوی په خارج کې وو لکه وړوکی راغټ شوی وو لکه هغه هم جنس باز و چې کله واده وشو د واده نه بعد د نجلۍ چې امریکا ته لاړه هلته دې ته معلومات وشول یعنی تر هغې حده پورې فکر وکړي چې دوی خبره پټه ساتلې وه نو چې هلته جلۍ لاړه شي په ای کور کې لکه دا د ما د خپلو سترګو لیدلی حال دی د موږ د دوستانو نه دا کس وه نو چې هلته لاړ شي د خپل میړه وضعیت د خاوند وضعیت وګوري چې داسې د ای په حساب بای فرینډ یې وو که ګرل فرینډ ورته وایي هماغه کس چې دا راځي کور ته او دا جلۍ خبرېږي دا جلکۍ دې ته مجبورېږي چې خودکشي وکړي. دا د څه شي لامل دی؟ دا د دې لامل دی چې مثلا غلطي د فامیلونه وه په لومړۍ کې مثلا پټه خبره وساتل شوه هلک یو جلۍ یو بل ونه لیدل دل یو بل سره خبرې ونه شولې مثلا یو د بل په خویو په عادتونو باندې پوه نه شول توافق ته ونه رسیدل.
حیا چې خپل هم په بهر کې کوژده کړې ترې و مو پوښتل چې دې څه ډول له خپل کوژدن سره اړیکه جوړه کړه او څه ډول یې د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړل.
مخکې له دې چې موږ لکه نامزادي وکړو څلور کاله مخکې موږ سره آشنا وو او خبرې مو شوې وې وروسته له هغې چې کله هغه هلته ولاړو کارونه یې وشول بیا یې نه پس مرکه راولېږله او تلیفوني خبرې مو وشولې ځکه د دوستانو نه وو فامیلونو نه وو. په توافق اول مخکې له دې چې نامزاد شو کوژده وکړو یعنی خپل نظریات هم یو بل ته وویلې خویونه عادتونه هم یو بل ته وویلې چې زما څه خوښېږي څه بد لري یعنی یو تر یو حده پورې او یا فیصد د تو ایم چې موږ توافق ته بیخی رسیدلی وو مثلا زما خوخه د هغه خوخه د هغه ناخوخه زما ناخوخه د هر څه سره تغییر او تبدیل شو وروسته له هغې چې موږ توافق ته ورسېدو د فامیلونو نظر شو بیا چې پس له دې چې فامیل هم کوم ممانعت نه درلودو بس بیا نو نامزاد شو. سره
موسکا لوزی بیا دا ښه بولي چې په داسې موقع له مقابل لوري سره ډېرې خبرې وشي. د هغې په خبره هلک یا نجلۍ کولی شي د مقابل لوري له خبرو چلند او طرز فکر څخه هغه ښه وپېژني.
زیاتره خلک ځي له خپلوانو چې پوښتنه کوي دې باره کې لیکن که یو ورځ خپله څوک ورسره وغږېږي بعضې خلک داسې دي که یو څو ورځې خپل له هغې نفر سره وغږېږي ورسره یا مسج وکړي یا غږېده دواړه باندې کېږي چې هغې چې پوښتنه وکړي ته څه شی غواړې څه رقم یې څه رقم اخلاق لري او دواړه له یو بل سره که لږ آشنا سي یو څو ورځې او هم یې ورته یو ښه شي نو که یو څوک غواړي یو څوک پیژنی لډیر یو کوچنی شي چې هم کولای سي او پیژنو موږ نو ډیر لارې ستاسو سي او څوک پیژنو سوشل میډیا انټرنیټ ټول چکیږم
خو استاد زیولحق شمس بیا الکترونیکی اړیکې دا ودونو لپاره خې نه بولی د هغه په باور په دغه سي وسایلو کې ډیر وخت انسانان خپل خېګنې بیانوي او نیمګړتیا به پټوي نو موړی وایي چې داسې اړیکو جوړولو پر مهال باید لنزدي واقعي پیژندنه وشي
زه فکر کوم دوامدار اړیکو ته ضرورت لري تر دې چې مثلا پلان مهاله کې وشکوړې قضاوت وکړي بیا بل دا چې زمونږ اړیکې چې دي الکترونیکی اړیکې دي باید سره نږدې واقعي پیژندنه وکړي دا مجازي پیژندنه ده په دې کې یو بل کوشش کوي چې حداقل خپل عیبونه ووایي حد اکثر ځان خو معرفي کی دوړ خو پام دي دي او د ډیر لری واټن او لری فاصله نه ذهنیت ایجاد ول دي د ډیر لری فاصله نه ذهنیت ایجاد کی دي کی مجاز او غیر واقعي حالت ډیر لری تر واقعي حالت پورې د کی یو بل سره وو سی کی مثلا کوم ډول چې اسلامي قاعده هم وي تاسو چې کله مثلا کوژدن کوي یا نامزد کیږي واقعي دولت تاسو یو بل پیژندل لپاره یو بل سره وو سی کی تر څو پیژنه یو بل دا رابطه د سیمانه شي باید چې کله د سیمانه کی به سره شناخت کی او پیژندل کی ټول تفاوت راځي اما اوس کې د لری لاره نه وي مونږ باید دا ګلې به ورسره ونندرو د لری لاره فشار هم دای هغه شرایط او هغه روابط چې کولای شي د لری لارې دغه ډول اغیز را کم کی مونږ ته کیدل شي یو ډول ښه سالمه پیژندنه ممکنه سالمه پیژندنه منځ راوړي او کنا پرته لدی دا ډول ستونزې په طبي ډول سره منځ راغلي دي ومنځ راځي نور هم
دا کوشش دی پر مهال ډیر ځوانان د فکر پر ځای له احساساتو کار اخلي او ظاهر بینی کوي کله چې دوی تر عاطفي فشار لاندې راشي د دوی سنجشي برخه ضعیفه کیږي او پیژندنه له احساساتو څخه متاثره کیږي